اوریدونکو د ازادي رادیو ته دا خبرونه نیم ساعت ده تر شپږ نیمو بجو د افغانستان او سیم پر حالات تاسو رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. نور رپورټونه وروسته راځي. اول به فریبا ظاهر د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پس تر کده څو مهمو خبرونو سرچې کې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې سند په اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې. روسیه او هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي ختمېدو غوښتنه کړې ده او ایران وایي چې د هغې برطانوي کښتۍ اووه تنه عملی خوشي کړي چې دوه میاشتې وړاندې نیولې وه. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې سند په اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. د ارګویان صدیقي پر ټویټر پاڼه نن لیکلي هغسې چې د امریکا پخواني چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندېښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندېښنه لري. ښاغلي صدیقي لیکلي له همدې کبله افغان حکومت د دې سند په اړه وضاحت غوښتی څو د ده خبره ناسمې پایلې او خطرات یې تحلیل او مخه یې ونیول سي. ښاغلي صدیقي لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې بهیر د هر هغه پرمختګ کارکلی کوي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راوستلی سي او جګړه ختموي، خو د ایلي کې دا باید واضح سي چې د امریکا او طالبانو د موافقې د احتمالي خطرونو مخه څنګه نیول کېدای سي. تر دې یوه ورځ دمخه نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی و چې که امریکا په افغانستان کې د طالبانو سره له یوه داسې جوړجاړي مخ کې چې افغان حکومت هم پکې دخیل وي خپل سرتیري له دې هیواده وباسي، نو افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. روسیه او هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي ختمېدو غوښتنه کړې ده. د دواړو هیوادونو مشرانو نن دا خبره په یوې ګډې اعلامیه کې کړې ده. ولادیمیر پوتین او نارندرا مودي نن د روسیې په ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي غونډې په درشل کې سره ولیدل. د دوی په یوې ګډې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ټولو ښکېلو خواوو هڅو ملاتړ کوي او وایي په دې هیواد کې د تلپاتې سولې، امنیت او ثبات او هم د تاوتریخوالي د ژر تر ژره ختمېدو غوښتنه کړې. تر دې د مخه روسیې ویلي وي چې طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د روزګان والی وی په خاص روزګان ولسوالۍ کې د تیرې شپې پیل سوې جګړه په شاتم بول سوې ده. اسدالله سعید نن ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته اضافي ځواکونه او هوایي مرسته رسېدلې او د ده په وینا وضعیت اوس عادي دی.
لوسوالی باندې چې کوم هجوم راوړل شوی طالبانو دغه څخه هغه بېرته پر شا باندې وتړل شو. تقریبا څلور کسه شهیدان او درې کسه زخمیان لرو. دغسې طالبان هم تلفات لري او نور اوس وضعیت کابو دی. هلته هوایي کومک ورسېدلی دی. مشکل اوس حال دی.
د روزګان امنیتي چارواکي وایي تېره شپه یوولس نیمې بجې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ د دوو هاموي ټانکونو په پرله پسې چاودنې وسوې او بیا وسلوالو ډلهیز برید پیل کړ. د دوی په خبره دا جګړه تر نن غرمې وغځېده. د روزګان امنیه قمندان محمد خطاب خنجری بیا وایي چې لا هم په دې ولسوالۍ کې خال جګړې سته، خو وایي هوایي ځواکونه د مخنیوي لپاره چمتو دي. د امنیتي چارواکو په خبره په دې جګړو کې اولس طالبان وژل سوي او اووه دېرش نور ټپیان دي. طالبانو بیا په دې برید کې د ډېر شمېر افغان سرتېرو د وژل کېدو ادعا کړې، خو چارواکي دا ادعا ردوي. زموږ غلازه د ریډیو اوري. د هند او روسیې مشرانو نن د روسیې په ولادیواستوک ښار کې د سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې وکړې. د هند صدر اعظم نارندرا مودي د ختیځ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. دواړو مشرانو د روسیې د سمندري ځواکونو تر لیدو وروسته په یوه ګډه خبرې غونډه کې له ایران سره د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ د دوام ژمنه وکړه. د روسیې خبري اژانسونو ویلي چې د هند او روسیې مشرانو پر اټومي دستګاو، فضايي سفرونو، د کوریا پر لانجو او نړیوال ثبات بحثونه کړي دي. د روسیې خبري اژانس د شغلی مودی له قوله لیکي چې وایي دواړه هیوادونه په دې اړه یو نظر دی چې د ثبات ترلاسه کولو لپاره څو قطبي نړۍ ته اړتیا ده. دغه راز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو آماده دی د اټومي انرژي په برخه کې لا زیاته همکاري وکړي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړی چې هیواد یې کولی سي د 2015 کال اټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوی میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار سي. داسې نه ښکاري چې دواړه هیوادونه نن او سبا په دې اړه توافق ته ورسیږي. حسن روحانی نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې دي.
در این حال ما باز هم دو ماه دیگه فرصت میدیم، ضمن اینکه این گام سوم رو برمی‌داریم برای اینکه با هم
دوی پدی حال که موږ بیا هم دوی میاشتې نور وخت ورکو، په داسې حال کې چې دریم گام هم اخلو که توافق ته ورسیږو. دا د دې لپاره دی چې که توافق ته ورسیږو بیا هم یو لار وی د منطقي توافق او مذاکره لپاره. د ایران رسنیو د شغلی روحانی د سرګندونی هم رخصتي چې وایي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو دریم ګام واخلې او په دې سره به اټومي فعالیتونه چټک سي. نو موږ ویلي چې دریم ګام به تر ټولو مهم وي او فوق العاده اغیز به ولري. او ایران وایي د هغه برتنوي کشتي اوته نامالای خوشی کړی چې دوی میاشتې وړاندې نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکې کې ویل چې دغه و کسان چې روسان او هندیان پکې شامل دي د بشري خواخوږي له مخې خوشی سوي دي. نو موږ زیاته کړه دا کسان د کشتي کپتان غوره کړی دي. د خبرونو پای
دا د ازادي رادیو دا اوریدونکو تاسو ته خبرونه در شپږنیم بجو پورې اړویدلای سي. نن د چهارشنبه ورځ ده. نن ورځ د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له څلورمې سره برابر ده. خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وايي د امریکا او د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو ترمنځ د تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري او توضیحات غواړي. په دې خبرونه کې به تاسو واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان لپاره د افغانستان له پخواني سفیر عمر زاخیلوال سره کتلي، د ښاغلي زاخیلوال سره مرکه لرو او په مرکه کې به ځینې واوري چې خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه څه ورته وایي. تاسو واوریدل چې د کابل د قابل بای په سیمه کې د گرین ویلج په نوم یو کمپ ته نږدې پرون مورمه شپه چاودنه وسوه. د ازادي راډیو خبریال د چاودنې سیمې ته ورغلي دي او هلته له متضررو کورنیو سره یې خبرې کړي دي، په پیښه کې له زخمیانو سره غږېدلې دي. تاسو ته به له هغه ځایه یو نوی رپورټ وړاندې کړو. او له روزګانه به واورئ چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې څه تیر شوي. په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د پاکستان پر حالاتو یو نوی رپورت درته وړاندې کوو. ویل سوي چې پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی، خو له کوم اړخه دا به په رپورت کې واوري. نن د سنبلې دیار رسمه نیټه د 1390 هجری لمریز کال. اوریدونکو د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی څو ساعته وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د تفاهم لیک په اړه په غبرګون کې ولیکل چې دوی اندېښنه لري او وضاحت غواړي. تر دې مخکې د امریکا یو شمېر ډیپلوماتانو په یو ګډ لیک کې چې د اتلانتیک شورا خبر کړی وو د افغانستان د سولې په ارتباط لیکلي وو چې دوی اندېښنه لري چې که د امریکا حکومت پرته له دې چې په افغانستان کې یوه حقیقي د سولې جوړجاړی وسي او موافقه وسي، داسې یوه موافقه چې په هغه کې د افغانستان حکومت هم شامل وي او له دغسې موافقې څخه پرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، نو افغانستان به له کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. امریکایي یو شمېر ډیپلوماتانو په دغه ګډه بیانیه کې یا په دغه ګډ لیک کې لیکلي وو چې د امریکا حکومت باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو په وتلو کې بیړه ونه کړي. دا چې د افغانستان حکومت نور د دغه تفاهم په کوم اړخونو باندې اندېښنه لري، په دې اړه به د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام رپورټ واوري.
د افغانستان ولسمشر مانی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له پایلو اندېښنه لري. د ولسمشر وایاند صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغان حکومت د دې هوکړې په اړه د زیاتو توضیحاتو غوښتونکی دی تر څو د منفي پایلو مخه ونیول شي. ښاغلی صدیقی ټینګار کړی دی چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د هر ډول پرمختګ چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لامل شي ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په کابل کې په لیدنو بوخت دی. له طالبانو سره د حکومت د مرکچی پلاوی د غړو د ترکیب په اړه خبرې د دغو لیدنو یو له مهمو موضوعاتو بلل کیږي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیه انوري ویلي دي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي مرکچی پلاوی نوملړ بشپړ شوی دی. خو اغلی انوري وایي شاید د دغه 15 نفری پلاوی ترکیب د ټولو اړخونو او مطرح افغان سیرو لپاره د قناعت وړ نه وي.
پلاوی ټاکل شوی خو زه دقیقا نه پوهیږم چې جزئیات یې له ښاغلي خلیلزاد سره شریک شوي که نه. موږ او تاسو پوهیږو چې د 2.5 میلیون افغانانو له منځه د 15 کسانو ټاکل ډیر سخت کار دی. شاید ځینې اړخونه راضي نه وي او موږ دا احساسوو.
له دې سره د افغان حکومت یو باخبره سرچینه مني چې ښاغلي خلیلزاد د خپل سفر په لړ کې تر دې دمه 4 ځلې له ولسمشر سره کتلي دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې له نوم اخیستو ډډه وکړه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر غني یو وار په یوه ستره ناسته کې او درې ځل په وړو غونډو کې سره لیدلي دي. له دغو ناستو په دریو کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی خو په یوه ناسته کې نه و. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیزالله دین محمد چې له زلمی خلیلزاد سره یې لیدلی وای ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې له طالبانو سره دې مذاکره کوونکي پلاوی هر اړخیز او ټولیز وي. خو د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي بیا وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې داسې یو پلاوی برابر کړي تر څو له طالبانو سره په خبرو کې د حکومت له دریز نه دفاع وکړي.
دولت ډېر داسې کوشش کوي چې داسې افراد راشي چې هغه د طالبانو طرفداري ونه کړي یا تر ډېره حده بے طرف وي او یا د دولت حمایت وکړي. مگر
زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له وروسته کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکراتو وروسته د یک شنبې په ورځ له قطر نه کابل ته راغی. که څه هم ښاغلي خلیلزاد افغان چارواکو ته له طالبانو سره د هوکړه لیک متن ونه سپاره خو دغه متن جزئیات ورسره شریک کړل. ښاغلي خلیلزاد هیله مندي څرګنده کړې چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی ژر تر ژره بشپړ شي. له دې سره یو باخبره حکومتي سرچینه چې ازادي راډیو سره خبرې کړې وای چې تر دې دمه پډا غنډه چې افغان حکومت به کله د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړه لیک په اړه خپل نظر څرګند کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه په کابل کې دی یا حداقل د هغه د تاګ له کابله د تک خبرې لا نه دی خپور سوی. خلیلزاد د اګست په 1 په ټویټر باندې لیکلي و چې موږ د یوه داسې توافق په درشل کې یو چې زور زیاتی به لږ کړي او افغانانو ته به ور پرانیزي چې خبرې سره وکړي او د باعزته او پایدارې سولې او د متحد او بااقتدار افغانستان په اړه چې متحد ایالتونو متحدینو یې او بل هیواد ته ګواښ ونه کړي مذاکرات وکړي. خلیلزاد په کابل کې له سیاسي کسانو سره کتلي دي. یو له هغو کسانو د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال دی. له حضرت عمر زاخیلوال سره عصمت څاروان مرکه کړې ده او په پیل کې سوال کړی چې خلیلزاد څه ورته ویلي.
د پتیرو 3 ورځو کې موږ ډاکټر صاحب سره 2 ناستې درلودې. یو مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کور کې وه چې هلته ځینې نور سیاسي مشرانو هم حضور درلوده او ډاکټر صاحب خلیلزاد د خپلو مذاکراتو وروستي جزئیات شریک کړه او دا چې څومره نږدې دي هوکړه لیک ته. او یو مو ورسره ځانګړې ناسته درلوده چې په هغې مو په هغه صورت کې چې د امریکي او طالبانو ترمنځ په هوکړه لیک لاسلیک شي د هغې څخه وروسته څنګه کېدای شي چې په چټکۍ سره موثرې بین الافغاني مذاکرات پیل شي او خصوصا پاملرنه دې ته وشي چې څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د خشونت کچه راکمه شي او دا د وینې بهیر چې روان دی دې ته څومره زر د پای ته کېښودل کېږي.
داسې اندېښنې شته چې وایي د دوی په موافقه کې دا تضمین نشته چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره موافقې ته رسېږي. یو شمېر پخوانیو امریکایي سفیرانو هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په اوسني شکل سره موافقه کېدای شي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې سبب شي. تاسې د دوی خبرې واورېدې، څومره دا اندېښنه په ځای ده یا بې ځایه ده؟
ګورې، هر وضعیت اندېښنه لري. لوی ترینه اندېښنې د جنګ د دوام سره نښتي، سوله هیله مندي رامنځته کوي، مګر طبعا د سولې مدیریت په هغه شکل چې لازم دی چې وشي، نو سوله د سولې خبرې به نتیجه ولري. که دا ووایو چې مطلق موږ ډاډمن یو او سر په سلو کې یا د هغې په استازیتوب یا د هغې په حواله یا د خپل ځانه دا ډاډ ورکړو چې هېڅ نه وه اندېښنه دې څوک نه ښیي، نو دا به بې ځایه خبره وشي. مګر هیله مندي د سولې سره زیاته ده نسبت د جنګ د دوام سره. که چېرته جنګ کومه نتیجه درلوده خو اتلس کاله وډزیدو سره، اوس به نو کومه نتیجه به لرلې ولا به تره شوې وه. ما ولوستل هغه چې پخوانیو سفیرانو او جنرالانو ځینې لیکنې د امریکې په مطبوعاتو کې کوي، هغې اضافه تر اندېښنې د امریکې د مصونیت او د امنیت پورې تړلې نسبت د افغانستان د امنیت سره.
داسې ادعا کېږي چې زلمی خلیلزاد ترجیح ورکوي چې انتخابات وځنډېږي او اول د افغانانو په منځ کې د سولې موافقه وشي. څومره احتمال شته چې تر انتخاباتو مخکې د افغانان په خپل منځ کې سره جوړ شي؟
دا د خلیلزاد نه، دا د ټول افغان ولس ترجیح ده، ځکه چې سوله اولویت لري او خصوصا که انتخابات داسې انګېرل کېږي چې د سولې د اهدافو سره په ټکر کې دي. مګر زه چې وینم، اول دا چې لا تر اوسه پورې د امریکې او طالبانو ترمنځ هوکړه لیک نه دی لاسلیک شوی او په هغه بهترینو توقعو که ورته ولرو بیا هم حداقل اونۍ لس ورځې نورې نیسي. د هغې نه وروسته بیا یو اونۍ دوه نیسي تر څو چې آمادګي د ونیول شي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. او دلته طبعا د ښه بخت ویم او که د بده بخت ویم، دولت یا حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې حتما باید ټاکنې وشي. احتمال د ټاکنو ماتو زیات معلومي اختیار درته وایم، مګر هیله مندي مې بیا هم دا ده چې ټاکنې په هغه شکل باندې چې انګېرل کېږي چې د سولې په اهدافو سره په ټکر کې دي، چې په ټکر کې ونه اوسي بلکې مؤمنې شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان له مخکنی سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره تاسې د عصمت څاروان مرکه واورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوردونکو متاسفانه د ازادي راډیو د اسمسونو پروګرام کار نه کوي. د افغان بسیم د تساتل شمیرې څه تخنیکی ستونزې لري، زموږ همکاران ور باندې یخته دي. کله چې جوړ سو تاسو ته اعلان وکړو، به تاسو پیغامونه راستولای سي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی نن د قابل بای په سیمه کې د ورستۍ چاودنې د زخمیانو سره ژغېدل ده او هلته پر وضعیت باندې رپورټ وړاندې کوي.
محمد عثمان چې پر گرین ویلج کمپ چاودنه کې د کورنۍ شل غړي ټپي شوي او کور یې هم ویجاړ شوی، نه پوهیږي چې د کورنۍ د کوم ټپي غړي په ټپ پټۍ ولګوي. دی وایي د پنځم ځل لپاره د ورته پېښې له تکرار کېدو د مخنیوي لپاره د قابل بای له سیمې د دغه کمپ له انتقال بله لار نشته.
ما اینه میاله حیران موندیم کې نمی چهار تا سیاسر ما کتمی وشتوکای ما که زده و زخمی است.
همدا اوس حیرانیم چې خپل ټپیان چیرې راولم. ورور مې په 420 روغتون کې د کوما په حالت کې دی، وراره مې هم همداسې، ورېندار او بل ورور مې هم په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دي، مېرمن او ماشومان مې هم ټپیان دي.
دغه اولادای ما کله شي نمبر رقم بدل زده و زخمی است. از فامیل ما 20 نفر.
محمد عثمان وایي تر دې وړاندې هم په همدې ځای کې د ورته حملې زیانمن وو. هغه تر دې دمه د خپل ویجاړ شوی کور د ترمیم لپاره د بانک پور خلاص کړای نه دی چې د دویم ځل لپاره کور ویجاړ شو.
دوره اول نمی خونه که چپه شد بیادر پیسه مایسه نبود.
پا لومری زلمی چه کور بجارد شد پیسه می نلرلی. شپک 3000 افغانی می لبنگ نپور کردی او کور می پری جور کرد. لامی ده بنگ پور خلاص کردی نده چه کور می پا کندوالا بدل شو. هم ده حویلی می هم ده بنگ پا گرو کده. وز ده تپیان آغا مخورم او که ده بنگ ده قرزی.
غم بنگ بخوریم، غم زخمی های خدا بخوریم، غم فامیل های خدا بخوریم.
در جاپیانو په ډله کې یو ځوان هلک چې 3 کاله وړاندې پر گرین ویلج کمپ انتحاري حمله کې سخت ټپي شوی وو او یو غوږ یې هم له لاسه ورکړی، له دې بې خبره چې بیا به هم له ورته برخلیک سره مخ کیږي. حسیب الله وایي
و خودمون در یک عملی که بالای کمپ گرین ویلیج شد از سایه چپ هایم گوشم
پر گرین ویلیج تیر حمله که گینه پخه غوک او پختورگی می سخت تپی شوی و میشت بستر وم لامی تپون سم جور شوی ندی چه بیا هم ده تیرش بی پا حمله که جوبل شم خوست می هم پا پخه و لاس که چرشتا
ده گرین ویلیج کمپ تردی مخ که هم دری زلا تربرید لاند را غلی و او اسیدون که اندیخمن دی چه دا با ورستای حمله نوی پر دغه کمپ د دوشمې په شپه انتحاري حمله شپاړس ملکیان ووژل او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې یو سلو نولس نور کسان ټپیان کړل. له دې سره د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلطوال هم په دغه کمپ کې د دولت ضد وسلوالو په حملو کې د ملکیانو په پرله پسې قرباني کېدو له امله اندېښمن دی او وایي چې ولسي جرګه به په دې اړه یو جدي بحث ولري.
او کله چې جلسات د ولسی جرګې پیل شي زه هم د زابل د خلکو او د افغانستان د ولس په استازیتوب باندې به دا وړاندیز وکړم چې دا د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید پوځي قطعات که خارجي وي او که داخلي باید له دې ځای نه ګوښه شي او تر څو په راتلونکي کې د داسې مرګبار مخنیوی وشي.
په افغانستان کې د ښکېلو غاړو له لورې په جګړو کې د ملکیانو تلفات د ملګرو ملتونو سازمان له جدي اندېښنو څخه ده او دغه سازمان تل ټینګار کوي چې ښکېلې خواوې دې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پر ټویټر باندې خبر ورکړی چې د خاص روزګان پر د ولسوالۍ پرامنیه قمندانۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله پای ته رسېدلې ده او د تلفاتو ځینې ارقام یې هم څرګند کړي دي چې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په دې رپورټ کې به واوري چې په دغه رپورټ کې د روزګان د والی او نورو امنیتي او دولتي چارواکو سره خبرې کړي دي.
د دغه ولایت والی اسدالله سعید ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ ته هوایي ځواکونه رسېدلي او په خبره یې چې اوس په ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او جګړه آرامه سوې. دی وایي هلته د تېرې شپې د جګړې پر مهال درې افغان سرتېري وژل سوي او درې تنه نور ټپیان سوي دي
او نور اوس وضعیت کابو دی. هلته هوایي مقامات ورسېدلي دي. مشکل اوس حال دی.
دا یادی ولسوالی د امنیتی چارواکو له کوله تیر شپه شاوخوا یولس نیمې بجې وسلوالو طالبانو د امنی قمندانۍ پر ودانۍ لومړی د حموی ټانک په مرسته موټر بم برید وکړي او وروسته لسګونه وسلوالو طالبانو پر امنی قمندانۍ ډلې زبریدونه فیل کړه او په خبره یې چې د نیم ساعت په چیرېدو سره وسلوالو طالبانو یو بل موټر بم برید پر امنی قمندانۍ وکړي چې دغه جګړې د نن ورځې تر نیمایي پورې هم دوام درلودي. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د یاد برید پر مهال اوولس تنه وسلوال طالبان او درې افغان سرتېري وژل سوي او دغه راز دوه دېرش وسلوال طالبان او اووه افغان سرتېري نور ټپیان دي. دی وایي ولسوالۍ اوس هم د تهدید سره مخ ده او په خبره یې چې په ولسوالۍ کې کمه جګړه اوس هم روانه ده خو وایي چې هلته هوایي ځواک رسېدلی او وسلوال طالبان سر نسي پورته کولی.
نورمال دی اوس وضعیت نورمال دی خو دومره نورمال هم نه ده خو ښه دی. کله کله یو تاک مک د لرې ځایونه کېږي او مهمه موضوع نشته اوس اضافي قوه میره انشاءالله آمادگی هست آمادگی داریم.
بل خو بیا د یادی ولسوالۍ امنیه قمندان ملا سماد ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ کې اوس هم وضعیت خراب دی او په خبره یې چې د دې د درویو تنو سرتېرو جسدونه اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دی وایي هلته د میشتو سرتېرو مهمات اوس پر خلاصېدو دي. دا وسلوالو طالبانو ویان کاری سپه احمدی بیا د یاد برید پرمنلی وای چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لړولې ده. خاص روزګان ولسوالی د روزګان ولایت یو لن امن ولسوالی څخه د چی لتیرو پنځو کلو رئیس ورته غزیدل لار وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې ده چې یادی ولسوالی ته افغان ځواکونه اکمالات د حواله لاري کوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
و وسم یو نړیواله مسله راخلو خو له سیمې سره په ارتباط کې ده. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیم ماتیس یو نوی کتاب لیکلی او خپور کړی دی، او په دغه کتاب کې پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بللی دی. جیم ماتیس په نیویارک کې ویغونډې ته په وینا کې اندېښنه څرګنده کړه چې که په پاکستان کې د وسلوالو ډلو مخنیوی ونیسي، اټومي وسلې ترلاسه کولای سي. ماتیس په دغه کتاب کې ویلي چې لیکلي چې له هند سره د دښمنۍ له کبله د پاکستان تګلارې افغانانو او نړۍ ته زیان رسولای سي. د ده د کتاب دغه ریویو یا لنډه کتنه یې بزنس انسایډر وب پاڼې خپره کړې ده چې په امیر ساحل به یې مهم برخې واوروي.
بزنس انسایډر وب پاڼه لیکي په نړۍ کې له افغانستان واخله تر وینزویلا پورې یو شمېر هیوادونه او سیمې دي چې د ګډوډیو او ناکراریو ښکار دي. خو د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیمز ماتیس وایي پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونو د نوملړ په سر کې دی. نوموړي د سپتمبر پر دریمه په نیویارک کې د خپل تازه خپور کتاب په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې ویل پاکستان له ټولو هیوادونو څخه زیات خطرناک دی. دی وایي په هغه هیواد کې ستونزې خورا لوی دي چې په اړه یې کافي لیکل نه کیږي. ماتیس د دفاع وزارت د تجربو پر اساس په خپل کتاب کې لیکلي چې پاکستان ټول سیمه ییز سیاست ته له هند سره د دښمنۍ له عینکو ګوري، او دا هغه څه دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره ټاکلې. د ده په خبره دا تګلاره نه یوازې د افغانانو بلکې د نړۍ په تاوان تمامه شوې. پر پاکستان په بیا بیا وسلوالو طالبانو او ان د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن ته د پټنځای ورکولو تور پورې شوی چې اسلام آباد یې ردوي. خو یوازې دا نه ده، د بزنس انسایډر وب پاڼې په خبره په هغه هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمېر سخت دریځه او وسلوالې ډلې دي چې د حکومت ړنګولو او خلافت اعلانولو لپاره یې فعالیتونه کړي. ماتیس په کتاب کې ویلي چې د پاکستان اټومي وسلې په خورا چټکۍ پراخیږي، او امریکا یې باید د ترهګرو لاسونو ته د غورځېدو مخه ونیسي. د نوموړي څرګندونو ته ورته خبره تیر کال د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA پخوانی سرپرست مایکل مورل کړی و، او ویلي ول چې په پاکستان کې د دولت ضد سخت دریځي د پراخېدو په حال کې ده چې په اسلام آباد کې د اټومي وسلو لرونکي سخت دریځه حکومت جوړېدو اندېښنې زیږولې دي. په جون کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته ولاړ، او هلته یې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د امنیت او افغانستان سولې په اړه پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. خو ماتیس وایي د دواړو هیوادونو اړیکی پیچلی دی. امریکا اوس مهال د پاکستان په مرسته له طالبانو سره د سولې خبرې کوي چې د موافقې په صورت کې به له افغانستان خپل زرګونه سرتیری وباسي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هندوستان کې د هندي، مراټي، بوجپوري او داسې نورو ژبو پر فلمي صنعتونو باندې یو انتقاد د زیاتېدو په حال کې دی، او هغه د هنرمندانو د وزن په اړه قضاوت دی. په هند کې پر فلمي صنعت انتقاد کېږي چې د زیات وزن یا چاغ ښځو او نارینه سره تبعیض کوي، او په ندرت داسې رول ورکوي چې ډنګر خلک یې په اسانۍ ترلاسه کولای سي. مثلا په هندي فلمونو کې چاغ سړی یا چاغه ښځه تل د مسخره یا د فلم د مرکزي کرکټر د ملګري او همسایه په رول کې کار کوي. اوس یو تیاتري ډله په هند کې یالت په یالت ګرځي، او په هندي سینما کې له چاغو خلکو سره د دې ډول تبعیض په اړه معلومات خپروي او مبارزه کوي. هغوی پر خپل تیاتري ډله د سرکازم یا مزري شوخي یا کنایې له مخې د بیگ فټ کمپنی نوم یشه، یعنی د ډیرو غټو چاغو خلکو کمپنی. دا تیاتري ډله په 2018 میلادي کال کې د هند له جنوبه له بنګلوره پایل سوا، او پرون په نوې ډیلی کې هغوی غواړي چې یوازې په سینما کې نه بلکې د هند په ټولنه کې خلک په دې پوه کړي چې د چاغو انسانانو سره باید تبعیض ونه سي. هر انسان ته د انساني کرامت له مخې چې لري وکتل سي، او په انساني معاشره کې د خلکو ځای د هغوی د وزن پر اساس ونه ټاکي. د بیگ فټ کمپنی هنرمندان په خپلو تیاتري نندارو کې پر دې خبرې کوي چې چاغي په انسانانو کې ډېر زیات مختلف عوامل درلودلی سي، او د یو انسان لیاقت، هنر او د هغه د کار صرفیت او ورتیا د هغه له چاغي سره ارتباط نه لري.
رات بھیگی بھیگی یہ مست فضائے اٹھا دھیرے دھیرے وہ چاند پیارا پیارا
دا ازادي راديو اوریدونکو دا ازادي راديو د دې سات خبري مجله نوره پای ته رسیدونکې ده. تاسو خبر یاست چې د ورمش په د کابل په قبل وای سیمه کې گرین ویلچ ته نږدې چې یو کمپ دی سخت چاودنه وسوه او په دغه چاودنه کې د افغانستان د دولت په وینا شپارسته نو وژل سو یو سلو نو لستنه زخمیان سو چې د دوی په وینا ټول ملکی وګړي وو. له دغه ځای ازادي راډیو یو ویډیوي رپورټ لري، لطفا دا رپورټ وګوري. د ازادي راډیو پر پاڼه ازادي راډیو ټکی کم باندې خپور سوی دی او نور د خبرونی وخت خلاصو. بل خبری مجله مو زما همکاران فرشته نگاه او جاوید حسن زاده وړاندې کوي. زه اجازه غواړم په و بجو باندې د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خبرونی مه هیروئ.